آزادی هستین. برنامه بعدی رادیو آزادی را به میزبانی اجملن میشنوین. هنسایب خوش آمدید.
دیر ازیت من فرشته نگاه قدرمون دوستانو وقت پا افغانستان که در سحر اتا بجه شوی. دا افغانستان د دفاع وزارت وای افغانستان ته د عربي متحده امارات او قطر د اسکرو لیګل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده او ټاکل شوی چې روسیه راتلونکي اونۍ د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د سرمشدریجي قربتوب وکړي. دوستانو په روانه خبرونه کې مو د سر موضوعات هم دادی چې یاد میکړل، همدارنګه پر دې سربېره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پکې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې ده. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړې. بشپړ خبرونه واوري. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامو ته د برید تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې او د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. د کابل په پرونۍ حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یوه غونډه وکړه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون لس کسان مړه او یولس ټپیان شوي دي. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤل وبخی د امریکا د دفاع د وزارت د ستر درستیز مسؤل ډګر جنرال کینټ مکنزی تیر مخم د پنټاګون خبريالانو ته ویل تقریبا ټول اضافي سرتیری چې په پام کې و افغانستان ته استول شوی. جنرال مکنزی زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر وس شاوخوا 14000 ته رسیدي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي لمخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ وي. ټاکل شوی ده چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یوه غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه والیان نن د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرسته غواړي.
په دې کانفرنس کې د نشې توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرنس په ترڅ کې به د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پر راجلب کولو چې ډیره برخه به د کرنې په برخه کې اوسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
ترکمنستان پلازمینه اشکابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولی شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مارکو سپوتزال په اشکابات کې د وزارت په کچه په خپلو لیدنو کتنو کې د انرژۍ، ترانسپورت او اقتصاد د چاپیریال په برخو کې د ترکمنستان د فعالیتونو ستاینه وکړه چې هدف یې د ریکا د وم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان د ګډون سره مرسته ده. روسیه د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د ماموریت د ادبار موده تیره شپه ناوخته پای ته ورسیده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیک هلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې توند غبرګون وښود او وویل دا ښیي چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلې سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او وویل چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو حقیقي خطر شته او سویډن وویل چې دا د ډېرې خواشینۍ خبره ده. په پام کې ده چې د روسي ولسمشر راتلونکي اونۍ د توري بهيري په ساحلي خار سوچي کې د ترکیه او ایران ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبري وکړي. دا د سوریې په اړه د روسي ترکیه او ایران لومړی سرمشري زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی باسونه به په سوریې کې د کړکیچ د کمولو او جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د مرستو برابرولو ته لارې پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپولی چارواکی ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسي اقدامات خي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول لپاره د مسکو لیوالتي اوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسول براین هوک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډه تویل په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو لمنشور او د هلسنګي له تړون د څو فقرو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د ګوانډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالدوبیا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بلاخره یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هان پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو له کمپنیو سره یوه معامله وکړي. د وایز ټاډایم چې موږ کولای شو د مسلې ته د حل لارې یا لک تر لګ پراتونکو کې د رومینګ د بایو درا کمولو په برخه کې ګام پر ګام مخ پر وړاندې ولاړ شو. د اروپای ټولنې د اتوی شغلو هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنز لنګدې ویل سي خبرو اترو ورسته په اروپای ټولنې کې د ننه د دې هیوادونو د ټلیفوني خدماتو په برخه کې د رومینګ یا د ګرځنده ټلیفون مصارف صفر ته را رسیدلې دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې لټینګښت سره مرسته کوي. د پاکستان د پوځ د لوی درسیز له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي دوی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپله وسه اقدامات کوي، خو د افغانستان تورین نه یي چې په دې برخه کې اقدامات پر ځای نه دي. د افغانستان نوی ملي جبهه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس نجیب الله احمد زی له دندې د ګوښه کېدو هرکلی وکړ. په دې موضوع به ریپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د لبنان ولسمشر وایي هیله مند دی چې د صدر اعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به ژر پای ته ورسیږي. په روسیه کې د سوریې د کړکیچ په اړه د روسیې، ایران او ترکیې د مشرانو د یوې راتلونکي غونډې حال هم درکوي. دوستانو د خبرونې په ورستۍ برخه کې ونیس پروګرامونه د ماشوم د حقونو په اړه د یونیسف او ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام او همدارنګه کور کله لا یادم مباسي. اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ شو بل وخته په کلکه خندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د افغانستان د جګړې پر ټولو خکیلو اړخونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې دي جدي اقدامات وکړي. پاړی احمد تکل تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د پلاویانو پر یو غونډه وشوه، د ورستیو ارقامو لمخه د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوی او یو لس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د ورستیو ارقامو په اړه تیر شپه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
رقمی که ما داریم 7 پلیس شهید است و 7 پلیس آمد شد، چیزی که از سپاهخانه ملکی به ما گزارش آمده، 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا است در سپاهخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدی مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلې دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نورې ټپیان کړې دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څنګه په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حمله ته د اشاره پترڅ کې وایي چې که څه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، په هلمند کې پرون یو شمیر خلکو د افغانستان پر ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د وروستیو راکټي بریدونو په وړاندې اعتراض وکړ. دوی له مرکزي حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې دي په ځوابي اقداماتو لاس پورې کړي. له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
دوی د ځان سره پر وړو سپینو پرچو بیلابیل لیکل شوي پیغامونه شوروي او مرګ پر پاکستان شعارونه ورکوي. د هلمند یو شمیر دغه مدني فعالین پر کونړ او نورستان د پاکستان د پوځ دغه وروستي راکټي بریدونه تیرې بولي او د حکومت څخه د بالمثل جواب غوښتنه کوي. غلامي غوث داوري او نظر محمد رودي د پاکستان د پوځ د راکټونو په اړه د مرکزي حکومت پر اوسني دریځ او چوپه خوله نیوکه وکړه.
موږ د افغانستان پر حکومت باندې غږ کوو چې د دوی په حق لکاتې دریز غوره کړي او دوی ته د دغه بریدونو جواب ورکړي. موږ د افغانستان پر حکومت غږ کوو چې پر دغه تړون باندې هم د سره غور وکړي او دغه تړون باید لغوه شي.
همیشه دوی مشکلاتونه په عموم کې په ټول افغانستان کې جوړ کړی دي، خو بیا خصوصا په دې سرحدي ولایاتو کې توغندي را غورځولې دي، اوانونه را غورځولې دي، بی ګناه خلک، ماشومان، سپینږری، علما راشیدان کړی دي.
دوی د هیواد د ملي سوداګرونو دغه کورنیو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د دې وروستیو راکټي بریدونو له وجې د خپلو سیمو نه وتلي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د ډیورنډ سختګي کرښې له خوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو راکټونه ویشتل کیږي چې ویل کیږي ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د هلمند دغه مدني فعالینو په خپله احتجاجي غونډه کې ویل د ډیورنډ فرضي کرښې مسله دي د یوې نړیوالې محکمې یا نړیوالې ټولنې لخوا حل او د دواړو غاړو ولسونه دي سره یو ځای سي. عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل که نړیواله ټولنه مداخله ونه کړي او یا پر پاکستان د دې وروستیو راکټي بریدونو له امله فشارونه ډېر نه سي، ولسونه به په خپله لاس په کار سي.
موږ پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کوو چې دغه مسله باید حل کړي، ځکه د نړیوالې ټولنې د منشور په اوله ماده کې راغلي دي چې سول او ثبات باید دوی ټینګ کړي، اما دوی په دې کې پاتې راغلي.
ازغن تار پښتانه سره جلا کوي، قومونه سره بیلي. تاسو څه نه ورته وایست تر کله همداسې چپه خوله باندې پاتې یاست؟ کې کولی سي خپل جواب ورکړي کې نه سي کولی؟ همدې ولس ته ووایست چې نور موږ کمزوري، تاسو را پاتېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې له ورپورې ها غاړې پر کونړ او نورستان ولایتونو توغندیز بریدونه کیږي. دا مسله د څو کال راهیسې په منظم ډول دوام لري. ویل کیږي څو ورځو وړاندې نه چې بیا دغه بریدونه پیل شوي دي، سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي چې عاجل مرسته اړتیا لري. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوه د امریکا د مرکزی کمانډانې د مشر جنرال جوزف ووټل سره په لیدنه کې ویل چې په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو په مقایسه د پاکستان په ګټه ده. خو نوموړي تور پورې کړ چې په افغانستان په دې برخه کې هغه څه نه دي کړي چې د په وینا پاکستان یې کوي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوایی په افغانستان کې امن او سوله د نورو هیوادونو په پرتلا د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او ټینګار کوي چې په دې لړکی تر خپل وسه حل ځلې کړې دي. جنرال باجو دا سرګندونې د امریکا د مرکزی قمندانې له مشر جنرال جوزف ووټل سره پر اول پنډۍ ښار کې د لیدنې پر مهال کړې دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په دې اړه د پنځمې پروس په خبر کړي بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی قمندانې مشر جنرال جوزف ووټل له جنرال جاوید قمر باجو سره په لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د پاکستان او افغانستان د پولیس تنظیم او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر مثبت رول خبرې وکړې. د پوز بیان د امریکا او پاکستاني پوځي چارواکو د لیدنې په اړه په خبر کړي بیان کې کاږي. باجو جنرال ووټل ته ویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره پر محدودیتونو سربېره اقدامات کړي دي، خو افغانستان په ځواب کې هغه حاصل نه دي کړي چې ورته په کار وي، دغه چې لا هم د کرخې لاغه خوا بریتونه کیږي. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهمه بللې چې افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې د حقانی ډلې په ګډون د غوران کار وسله والو ډلو په ځپلو کې جدي اقدامات نه کوي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کوي. خو پاکستان بیا د تورنه ردوي پر خپله خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد توپیر پیدا د جدي اقداماتو یادونه کوي او برعکس تور لګوي چې وسله وال ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم د افغانستان حکومت لا تر دې دمه د پاکستاني پوز دغه تازه اداو پاړه چې کني وسلوال بریدګر له افغانستانه ورزي او پرمتی پوستې بریدونه کوي سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول تورنه به بنیاد بللي او تورې لګولې چې وسلوال په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري او د خاورې پر ضد کاروي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. خو په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاع چارو کمیسون وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د عربي متحده اماراتو او قطري عسکرو له تجربو نه استفاده په ښه توګه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو د لیږلو په اړه وایي هیواد د ځمکنۍ او هوایي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو او د کمانډو ځواکونو د زیاتولو لپاره د بهرنیو عسکرو تجربو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمانش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل یو مثبت ګام وګاڼه او ویل چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې د دغه عسکرو له تجربو او مهارتونو نه په ګټه اخیستنې دښمن وځپي.
هر قدر که استادای قوی با تجربه و
هر څومره چې پیاوړي استادان او شوونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې بوختيږي، باور لرو چې ښه ګټه به ورنه واخلو او د خپل مهارتونو په لوړېدو سره به د افغانستان له دشمنانو سره ښه وجنګیږو.
خاغلی رادمنه شوی وس مهال د افغانستان د ملی اردو یو شمیر ځواکونه د تخنیکی او په ځانګړي ډول د الوتکو له مهارتونو نه د استفادې لپاره په متحده عربی اماراتو کې دي. د دفاع وزارت د ویان د مرستیال په خبره یاد قطری او د متحده عربی اماراتو عسكر په هاغه شپاړو زور عسكرو کې شامل دي چې ناتو یې افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له اسوشیټډ پریس له خبری آژانس سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې عربي متحده امارات او قطر هم افغانستان ته عسكر لیږي. د ناتو عمومي منشي دا هم ویلي چې ناتو په افغانستان کې د پوځي لارښوون کشمیر له 14,000 نه 15,000 ته لوړوي. دغه هم ویلي چې د ناتو پوځیان به په جنگ کې برخه نه اخلي، بلکې هدف یې د افغان ځانګړو ځواکونو روزل او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. د ناتو د عمومي منشي په خبره په دغه شپاړه زور عسکرو کې هوایي ځواکونه هم شامل دي چې په افغانستان کې د تروریزم، داعش او نور وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون دغه هیواد ته د یادو ځواکونو لیږل د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دغه کمیسیون منشي فتح الله قیصاری ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو ښه استفاده وکړي.
خطر یا اسلامی میای آمیزشی که د افغانستان
قطر یا ځین نور اسلامي هیوادونه چې د افغان امنیتی ځواکونو د روزلو او یا مرستې لپاره راځي یو نیک فعال دی. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک دغه خبر شانګیری ځکه بهرني ځواکونو ته اړتیا لري او دغه روزنه موثره ده.
بلخوا د پوځي چارو پوه او پخوانی جنرال زلمی وردک افغانستان ته د دغه ځواکونو لیږل یو ښه اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو پر ځای پکار ده چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او تمویل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان نوی ملي جبهې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس له دندې د ګوښه کېدو هرکلی کړی او له حکومت یې غوښتي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له اپوزیسون او نورو سیاسي بهیرونو سره سلا مشورې وکړي. رحمت الله افغان په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان نوی ملي جبهې له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له اپوزیسیون او نورو سیاسي جریانونو سره سلا مشورې وکړي. د دغه جبهې ویان سید جواد حسینی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس له دندې د لرې کېدو هرکلی وکړ.
جبهه ملی نوین افغانستان از برکناری
هغه وای د افغانستان نوی ملی جبهه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس جناب احمدزی له دندې د ګوښه کېدو هرکلی کوي او هغه یو مثبت ګام بولي.
قلمداد می نماید
ښاغلی حسینی زیاتوي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په هدف باید د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې یو لړ منل شوي معیارونه په پام کې ونیسي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی له دندې ګوښه کړ. په فرمان کې اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوي چې د نویو کاندیدانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. نجیب الله احمدزی شاوخوا یو کال وړاندې د کمیسون د کمیشنرانو له لورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکل سو. جمهوری ریاست وای چې حکومت به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوی رئیس په ټاکل کېدو کې له ټولو ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سره سلا مشورې وکړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوری ریاست ټول هغه سیاسي جریانونه او نور ټولنې چې په دې اړه کولای شي د پام وړ نوماندان معرفي کړي غوري پروسې لارې به ټول غوره کس د کمیسون ته ریاست لپاره وګمارل شي.
ښاغلی آزاد زیاتوي افغان حکومت ژمن دی چې په انتخاباتي نظام کې د پاموړ اصلاحات رامنځته کړي او په دې برخه کې ګامونه هم اخیستي دي. بلخو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي چې حکومت تل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارونو کې لاسوهنه کړې ده. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي دوی اوس هم ډاډمن نه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوی رئیس به له قانون سره سم په منل شویو معیارونو وټاکل شي.
دوستانو وس همدا چې د نړۍ خبرونه او رسنې د افغانستان په اړه سوي صفه ولاستانګ زی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې انتحاري حملې باندې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل امنیه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد په حواله لیکلي چې پولیسو د یو سالون دروازې ته نږدې چغونډه پکې روانه وه، حمله کوونکی وپیژند. مجاهد ویلي د پولیسو یو قومندان له انتحاري حمله کوونکي لاسونه چاپېر کړل چې چاودنه وشوه. مجاهد د پولیسو دا قومندان یو اتل وباله او ویل هغه د ډیرو خلکو ژوند وژغوره. چاودنه د کابل خیرخانې مینې د لابجر سیمې قصر نوین هوټل په وړاندې وشوه چې د کابل د پولیسو خبره او پولیس او دوه ملکان پکې وژل شول. برټانوي ټلګراف ورسپانی په افغانستان کې د تاریاکو د تولید زیاتوالی مهم بللی دی. ورسپانی ویلي له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د شمیرو له مخې د 2014 کال په نسبت په افغانستان کې د تاریاکو تولید سږ کال 80% زیات شوی چې ټول ټال 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د تاریاکو د زیاتوالی په افغانستان کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او د تروریستي ډلو د تمویل د زیاتوالي احتمال ښیي. د ټلګراف ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې اټکل کېږي ترهګر د مخدره موادو له تجارته هر کال میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د مقالې لیکوال ویلي فکر کېږي د برېټانیا سړکونو ته 90% رسیدونکي هیروین له افغانستانه راځي. د ټلګراف په خبره برېټانیا چې له 2001 کال راهیسې د مخدره موادو د سوداګرۍ د مخنیوي مشري په غاړه لري، د دې ستونزې د هواري او د بدیل کښت لپاره د بزګرو د هڅولو په خاطر لسګونه میلیونه پاوند لګولې دي.
ټاکل شوی چې روسیا راتلونکي ونې د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د یوې سرمشریزي قربتو وکړي. دا درې هیوادونه د سوریې د بحران د حل او حتی د تیرې اگست میاشتې د اوربند په ټینګولو کې مخکخ رول لري. خو په داسې حال کې چې په بهر کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې روانې دي، په سوریه کې دننه جګړو بیا زور اخیستی او د وروستیو ریپورټونو له مخې یو شمېر ملکي وګړي د دولتي ځواکونو په هوایي او توپچي حملو کې وژل شوي. احمد تکلې په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه بحث وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې ښاغلی پوتین به له رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره د چهارشنبه په ورځ د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران لومړی سرمشری زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او د جګړه ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز وي. مسکو، انقره او تهران همدراز د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د کړکېچ په اړه د خبرو د یو جلا بهیر ګډونوال دي چې د جګړې ښکېل اړخونه هم برخه پکې لري او د جګړې د ډګر پر اړوندو مسایلو لکه په مهمو سیمو کې د کړکېچ د کمولو د زونونو د جوړولو په اړه پر خبرو تمرکز کوي. همدراز په ژنیو کې هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرو جلا بهیر روان دی چې د جګړې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه کوي. په دې جګړه کې روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او متحد ایالات د هغو بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د سوریه د حکومت پر ضد جګړه کوي. د کرملین ویان ښاغلی پیسکوف وایي د سوچي په خبرو کې چې د ولسمشر پوتین په رسمي استوګنځي کې په پام کې دي، د سوریه د جګړې د سیاسي حل او د ثبات او امنیت درې تضمینونکي ګډون کوي. په همدې حال کې فعالان او د بشري حقونو څارونکو ډلې وایي چې پلازمینې دمشق ته نږدې د دولتي ځواکونو په توپچي او هوایي حملو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د دولتي ځواکونو په توپچي او هوایي حملو کې 22 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د دمشق په لمنو کې پراته ختیز غوطه هغه سیمه ده چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي یو پوځي اډه ونیسي او له درې ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. دا جګړه له هغه اوربند څخه د څرګندې سرغړونې نښه ده چې په اګست میاشت کې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړتوب ټینګ شوی و.
د نومبر 14 نیټه په نړیواله سطحه د زغم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ پرون و د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې د یو پریکړلیک په تصویبولو سره د زغم لپاره اساسي اصول وټاکل. په دې اړه به تفصیل رضوان مراد نو وره.
د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په 1995 کال کې د خپل تاسیس د 50 کالیزې پر مهال د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په توګه ونموله. د یونسکو د پریکړلیک له مخې زغم نه بي تفاوتي او نه هم غرور دی، بلکې دا د نړۍ د غني کلتورونو ستاینه او د هغې درناوی دی. زغم نړیوال بشري حقونه پیژني او د نورو بنسټیزو ازادیو ته درناوی لري. د ملګرو ملتونو پریکړلیک وایي یوازې زغم کولی شي چې د نړۍ په ټولو برخو کې د بیلابیلو ټولنو بقا تضمین کړي. د دې پریکړلیک له مخې زغم نه یوازې یو اخلاقي دنده ده، بلکې تحمل د افرادو او دولتونو قانوني او سیاسي غوښتنه هم ده. ملګري ملتونه د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د اړتیا پر وخت په مساوي ډول د ټولو افرادو او ډلو سره د چلند او هغوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره نوي قوانین جوړ کړي. ناانصافي، تاوتریخوالی، تبعیض او څنډه تکول د نه زغم عمومي ډولونه بلل کیږي. په ټولنه کې د زغم پړه د پوهاوی په هدف باید د هغو فعالیتونو مخه ونیول شي چې د نورو د ویرولو او منځوي کولو سبب کیږي. د غراس له ځوانانو سره باید په آزاد او اخلاقي ډول فکر کولو او نقد د ظرفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو کلتوري اداره یا یونسکو د زغم پړه په خپل اعلامیه کې وایي د نړۍ په کلتورونو، مذاهبو، نژادونو او ژبو کې توپیرونه باید د شخړو لپاره پلمن شي، بلکې د هغه خزانه ده چې ټول غنی کوي. ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
ما پیغام دا غلی دا غد غزنی د زبر پر لار باندې دا کوم سفرین چې دا غواړ د کبل سمسترا دې پر دغه نه باید دولت سره ګرځي، باید یو لار سره برابر کړي. نو کوم دا پیغام ورسې دې مننه به مې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زاجمه مزار او تک د سرپل ولایت وسیدم کې تخمینا
شلشبه کېږي چې نامې د واسطې څخه د دربار د ولسون د خوشنفیه د ولسوالۍ څخه تخمینا پنځه زره څلور زره کوره رامهاجر شوي راغلي دي. یو سل کوره تخمینا په دغه کښې دی په تاشګزار کښې دی چې سروې شوې ده. تر اوسه چا کومې موسسې کومک نه دی ورسره کړی. نو دوی هم ګرده ورځ د مهاجرینو ریاست خولې ته ولاړې، څوک نشته چې څه کومک ورسره وکړي. دغه خلک بې سرپناه دي، د سوخ شی نه لري، د خوراک شی نه لري، تلتاکو کمپل شی نه لري. کوچنیان یې په یخ کې تر سهاره پورې ناست وي. خو خبره دغه ده چې باید د دغه خلکو سره کومکونه وشي چې دا خلک ډېر په سخت حالات کې ژوند تېروي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو پرون په پلازمینه کابل کې تروریستي حمله چې په ترڅ کې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې. د دې حملې مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی دی او وروستي ارقام ښیي چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. پینټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤول ډګر جنرال کنیت مکنزی پرون ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. ټاکل شوی چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یوه غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره ډیره مرسته کولای شي. روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې طرحه یې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ. په پام کې دا چې د روسیې ولسمشر راتلونکې اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپولي چارواکي ویلي په تیره یوه لسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو کې نه بلکې عملي ده. او د اروپایي ټولنې د ګاونډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې دی د اروپایي ټولنې، ګرجستان او مالدویا او همدارنګه اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د اسانولو او د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بالاخره صفر ته راکمې کړي. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور مطالب چې په ازادي راډیو خبرونو کې اورئ زموږ په ویب پاڼه کې چې ازادي راډیو ډاټ کام دا هر وخت چې وغواړئ وګورئ. همدارنګه زموږ د ویب پاڼې له لارې زموږ خبرونې هم په مستقیمه توګه اورېدلی شئ او زموږ ګونیز پروګرامونه، ځانګړي رپورټونه هم زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د لبنان ولسمشر وایي هیله من دی چې د صدراعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به ژر پای ته ورسیږي. میشل اون دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې سعد الحریري په سعودي کې چیرته چې نوموړي خپله استعفا اعلان کړه وویل چې دی به فرانسې ته ولاړ شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د کور کلي او د ماشوم د حقونو پروګرامونه له یاده مباسي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له سعد الحریري او د هغه له کورنۍ غوښتي دي چې فرانسې ته ورشي. ښاغلي ماکرون د حریري او د هغه کورنۍ ته د سعودي د پایتخت ریاض د پرېښودلو په هدف یوه ډیپلوماتیکه لاره هم پیشنهاد کړې ده. د لبنان ولسمشر میشل اون د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دی هیله من دی چې د سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی سیاسي بحران نور پای ته رسېدلی وي او فرانسې ته د حریري په تګ سره دا ستونزه حل شي. د لبنان ولسمشر تیر دې مخکې په سعودي کې په ناڅاپي ډول د حریري د استعفا په اړه ویلي وو چې نوموړی په سعودي عربستان کې بندي دی. د سیاسي بحران په لبنان کې د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ سیالي ګړندۍ او نوره هم پراخه کړې ده. سعودی عربستان او متحدان د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د ایران د شیعه بلاک سخت مخالفت کوي. په همدې حال کې سعد الحریری ته یوې نږدې سرچینې ویلې دي چې کېدای شي نوموړی او کورنۍ یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې له ریاض نه فرانسې ته لاړ شي. خو فرانسوي چارواکي وایي د هیواد ته د لبنان د پخواني صدر اعظم او د هغه د کورنۍ د تک دقیق وخت معلوم نه دی. سعودی عربستان 13 اونۍ پر لبنان تور پورې کړ چې د حزب الله ډلې په واسطه د ریاض پر ضد جګړه پیل کړې ده. ریاض دغه راست تهران هم تورنوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. سعد الحریری د روان نومبر میاشت په 3 نیټه د سعودي له پایتخت ریاض څخه خپل استعفا اعلان کړه. د هغه د اعلان دا اندېښنې پورته کړې چې ګواکې دا ګامې د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې پورته کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د چاپیریال پاکوالی کلیوی خو د ناروغي کچره کموي، لبل پلاوه د سیمې د ښکلا سبب هم کیږي. اوس نو څه باید وکړو چې پاکه او ښکلې سیمه ولرو؟ څه مده وړاندې د دایکندي ولایت د نیلي ولسوالۍ د پاکې ولسوالۍ په نوم ونومول شوه. دا چې څنګه له موږ سره د کلیو او پراختیا وزارت کارکوونکی اسدالله شیرزای دی. د کلیو او پراختیا وزارت د یونسف لیدری سره په ګډه د دایکندي ولایت په پاکولو کې له خلکو سره مرسته کړې. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې فضلسي پروګرام هدف یې څه دی او له څه وخت راپدې خو دا پروګرام په دایکندي ولایت کې پیل شوی دی؟
د ټولنې په مشرۍ بشپړې فضلسي یا CLT سم ګورته وایو یو نوښت دی چې د ټولنې وګړي په ټولیزه توګه د تړباسي ترڅو په بشپړه توګه په خلاص فضا کې د رفیاجت څخه ډډه وکړي. د دې پروګرام په پلي کېدو سره خلک دې ته چمتو کیږي ترڅو په خلاص فضا کې د رفیاجت ارزونه، تحلیل او تجزیه ترسره کړي او بیا همدا وګړي په خپل په خلاص فضا کې د رفیاجت په لمنځوړلو کې برخه واخلي. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ صحه یا CLTS پروګرام تمرکز د وګړو په سلوک او کړنو کې د مثبتو تغیراتو راوستل دي ترڅو یو واقعي او دوامدار پرمختګ د حفظ صحه په برخه کې رامنځته شي. په دې پروګرام کې د خلکو د پوهاوي کچه د حفظ صحه په برخه او همدارس د هغه ناروغیو په اړه چې د پاکۍ او نظافت د نه مراعاتولو په پایله کې رامنځته کیږي پورته وړل کیږي او خلک په دې پوهول کیږي کچیرې دوی او یا دوی په ټولنه کې یو محدود تعداد خلک په خلاص فضا که رفیاجت وکړي یا هم د خپل رفیاجت ته دوام ورکړي، دوی او دوی ماشومان به د مختلفو امراضو په خطر کې اوسي، یعنی د مختلفو امراضو سره به دوی کېدلی شي مخامخ شي. دغه پروګرام تاسو پوښتنه وکړه چې د څه مودې را په دې خوا په دایکندي ولایت کې کار پیل کړی دی. د دې پروګرام لومړی پړاو په دایکندي ولایت کې د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شوی وو او په 2014 کال کې د سپتمبر په میاشت کې ختم شو. بیا دوهم پړاو د 2015 کال په اکتوبر کې پیل شو او تر اوسه پورې دوام لري، چې موږ فعلاً یو ولسوالي یعنی خپل مرکز د ولایت چې نیلی نومیږي هغه په خلاص فضا کې د رفیاجت کولو څخه یو پاک ساحه اعلان کړی ده.
دا چې تاسو د نیلی ولسوالۍ په خلاص فضا کې د رفیاجت څخه پاک ولسوالۍ اعلان کړه، په دغه ولسوالۍ کې څو کلی دي او که د سیراتو وای څومره کورنۍ دلته اوسیږي؟
د ټولو کلی شمیره خو په دې ولسوالۍ کې ونه وی کلی دي او مجموع نفوس د ټولو ولسوالۍ تقریبا 9,903 کسان دي. مجموع کې 15,000 کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسیږي.
تاسو چې ډول په دې وتوانی دی چې هغه د کلی خلک هم له ځان سره همغږي کوي او د ولسوالۍ په پاکولو کې له دویم لاس سره ورکړي، په دغه کار څنګه وتوانی دی؟
چون دغه پروګرام یا دغه روش چې موږ ورته وایو داسې عیار شوی دی چې موږ د خلکو سلوک ته تغیر ورکوو او خلک دې ته اړ باسو تر څو هغوی خپله د خپل یو مسؤلیت وګڼي، د دې یعنی په خلاص فضا کې د رفیاجت کولو په ضررو باندې پوه شي. کله چې دوی په دغه په ضررونو باندې پوه شول، دوی بیا خپله دې ته مجبوریږي تر څو دغه ناروغۍ نه مخنیوي وکړي، دې ته اړ ایستل کیږي یا مجبوریږي تر څو خپل مبرزونه یا تشنابونه جوړ کړي، د کینارابونه جوړ کړي، هغه ته انکشاف ورکړي، د هغې څخه استفاده وکړي او خپل نظافت مراعت کړي. نو کله چې خلک د خلکو سلوک کې تغیر راغی په دوامداره شکل باندې، یعنی یو متداوم پروسه به ده، خلک به خپل افسوس هم مراتبي او په دا پروسه به تداوم پیدا کړي.
بله، په یو سیمه کې د خلکو سلوک ته تغیر ورکول ساده کار نه ده. که تاسو راتوئ چې لکوم لار نه تاسو کار وکړئ تر څو د سلوک ته بدون ورکړي
مختلف لارونه منګه خپل د دې لپاره منولونه جوړ شوی دي راهنمودونه ورته جوړ شوی دي په مختلفو میتودونو سره منګه مخکې زو ترڅو د خلکو د سلوک تغیر وکړي د کلیو په سطح باندې فاميلي هیلث اکشن ګروپونه دي چې د خزینه جوړیږي هغه د خزینه ګروپونه دي چې هغه ټریننګ اخلي هغه ته روزنه ورکول کیږي د صحه په اړه کې صحه تعلیمات هغه ته ورکول کیږي ترڅو د ګروپونه بیا نور خپل گاوند کې نور خلکو ته د صحه په اړه کې معلومات ورکړي کلیو مخور کسان هغه کسان چې په کلیو کې مخور دي یا مشران دي هغه ته د حفظ صحه او نظافت په اړه کې معلومات ورکول کیږي پروګرامونه هغه ته نیول کیږي او په منظم شکل باندې زمونږ کارکونکو دي چې خپل په ولایتو کې هغه کار کوي دوی په منظم شکل زی هغه پروګرام تعقیبوي د پروګرام د تعقیب لپاره هغه زی هغه ساحه ته د خلکو سره ناستې لري ترڅو دغه پروګرام په سمه توګه باندې هلته پلی شي او د خلکو هغه سلوک کې تغیرات راوستل شي
تاسو وایئ چې د نیلي ولسوالۍ تاسو د پاکي ولسوالۍ په صفات باندې نومولې ده څه رقم هم دا سروې وکړه څنګه معلومات وکړه چې دا په ټول ولایت کې د نیلي ولسوالۍ پاکه ولسوالۍ ده
موږ چې کله مخکې په ولسوالۍ کې کار پیلو نو هلته څنګه سروېګانې تر سره کیږي څنګه کارمندان زی تعداد د فامیلونو او نور هغه موضوعات چې په سروې کې دی هغه تر سره کوي دا غي نرسته بیا موږ عملی کار په هغه ساحه کې شروع کوو د خلکو سره لیدل دي نور هغه تعلیمات دي چې خلکو ته ورکول کیږي د نظافت او حفظ صحه په برخه کې کله چې دا تر سره شي بیا دا غي نرسته خلک دې تاړي ستل کیږي چې هغه کنارګونه جوړ کړي ځانونه د پاره کسان چې لري هغه په هغه مسون او صحیح شکل باندې برابر کړي مثلا د لاسمنځلو د پاره لاسمنځلو او پاکي او برابر کړي یا د صابون څخه استفاده وکړي بیا دا غي څخه وروسته یو مشترک کمیټه جوړیږي چې هغه ولایت کې مختلف ریاستونو څخه لکه د جوقاف ریاست د معرف ریاست د پلدسیات امیر ریاست دغه کسان زیو مشترک کمیټه جوړیږي دوی زی ګوري چې واقعا هغه کله چې مونږه پاک اعلانو واقعا په دغه کلی کې تغیرات راغلي دي کنه دي آیا خلک د پاکو کنارابون استفاده کوي کنه کوي بیا دا کمیټه دغه کله تاییدي چې دغه کله زمونږ یو پاک کله ده نو په همدې شکل سره ولسوالۍ هم چې کله مونږه پاک اعلان کړ دغه څخه وروسته د مختلف ریاستونو نمائندگان مو ټاکل شول هغه بیا سره لاړل ولسوالۍ وکټل چې آیا دغه ولسوالۍ هغه معیارات سره چې مونږ په نظر کې نیولې برابر ده کنه ده نو دا غي د لیدلو نورسته دا بیا تایید شول چې د ولسوالۍ او پاک ولسوالۍ دا غن ورسته مونږ د ولسوالۍ یو رسمي محفل د لارې نه اعلان کړل
bale اتر وسه چې تاسو د بشپړې فزول صحه پروګرام پلی کړی دی که څنګه تاسو خبر کې څنګه څو ویل اغه ډېری غټي لاسراوړنی مکرته وایي
په ټولیزه توګه د دایکونډي په ولایت کې د نیلی ولسوالۍ کې تقریبا ټول ونه وکلی دي چې دا ټول ونه وکلی پاک اعلان شوی دي په دې ټول کلو کې خلک اوس د مسونو کنارګون نه استفاده کوي او هغه د یو صحیح ټول اصول چې دی هغه مراتي په نیلی ولسوالۍ کې تقریبا 340 نوې کنارګونه جوړ شوی دي خلکو نوې ورغول د کم وخت چې دا پروګرام مونږه شروع کړی دی تقریبا 3900 کنارګونه مسون شوی دی یعنی په خو موجود خو مسون شکل باندې نو وسه کنارابونه انکشاف ورکل شوی دی او مسون شکل تړول شوی دی چې په مجموع کې اوس مهال تقریبا 15000 کنارابونه په دې ولسوالۍ کې خلک مسون کنارابونه نه استفاده کوي نیلی په ولسوالۍ کې تقریبا 415 مخاور کسان او مشرانو ته د نظافت او حفظ صحه اړوند روزنی ورکړی دی دا غوی معلومات هم زیات کړی دی او هغه صحیح کاری ګروپونه چې ما مخکې یادونه وکړه تقریبا 1500 میرمنو ته 1500 میرمنو په شاوخوا کې مونږ غوی ته هم دغه د نظافت او حفظ صحه په اړه زده کړی ورکړی دی اوس د نیلی په ولسوالۍ کې خلک د حفظ صحه مراتبولو سره په خلاص فضا کې رفیاجت نه کوي هغه عادت چې دوی هغه عادت د منځه تللی دی اوس ټول خلک د مسونو کې نارابون نه استفاده کوي نو کله چې د خلکو د مسونو کې نارابون نه استفاده وکړله او په خلاص فضا کې رفیاجت تر سره نشو هغه په خو چې کوم ناروغین د دین منستر تللی نو هغه ناروغین په کچه کې کمواله راغله د ماشومان مړینه د ماشومان په ناروغي اخته کېدنه مثلا د سالات موجودیت چې په خو ډیر زیاتو اوس دغه کچه راکمه شوې ده یعنی دغه په کچه کې په عمومي صورت سره کمواله راغله
دي د دې پروګرام راتلونکي پلانونه څه دي
د کونی ولایت کې فعلا زمونږ یو کاري ټیم موجود دی هلته غوي کار کوي مونږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د دایکونډي ولایت یو نوی ولسوالۍ چې شهرستان ولسوالۍ دغه مونږ تر خپل پوښښ لاندې راوړو اول تخپل کار پیل کو همدارسته په نږدې راتلونکي کې به مونږ د بدخشان په ولایت کې دوه ولسوالۍ نور چې یو د خاش ده او بل د کشم ولسوالۍ دغه به هم پاکي ولسوالۍ اعلان کو او خپل د بامیانو مرکز په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله چې هغه به هم د یو پاکي ولسوالۍ په شکل باندې مونږ اعلان کو
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه مرکه ووریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو په غره کې ژوند کړی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیره بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسیږو نفسم قید کیږي. مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل بجې کیږو
ولا دونه په مشکلات کته کیږم چې داسې په دمو
درنو دوستانو د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډیروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه بد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټې زینې پورته شوي دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کیږي چې سوې سا د خپلو کورونو پخوا روان دي. له ځینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کینی، دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم. په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده خو د زینو بیا هم لږ ښه کړی. ورو ورو به وخېځم وګورم چې خلک له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یوه کور کالی مینځلي په تناب یواری بیرته شمال ورنه وړي. او شمال زیات ده دلته. وروره نوم دې راته وایه.
نوم یې مېمن نعیم دی.
ښه، څومره په مشکل راوختې تر دې پاسه؟
ډېر کې کړه د خو چېرې کړه ټول کالی نسې مشکل دی. ډېر مشکل دی.
ستړی شوې؟
ښه ستړی شوم.
ښه، دلته دې څه لپاره راغلی؟
دلته خوازې لپاره. د خوازې پسه کوو.
دا شیان دې چې راخېځول دا وسایل د خوازې لپاره داري. څومره په سختۍ راوخېځول؟
دا خو په وږم راوړل په وږم باندې
پوګه دې ټول راوړل.
هو کنه مجبوري ده کنه. لاره ګرش خراب ده کنه. موټر لاره نه لري.
پوره یو سلوشل زینې پورته د یو کور دروازه په مخلاصه وه. له لرې یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالی یې په تان وښکارېدله چې لرګي یې ماتول. دا میرمن شکیلا نومېده. وړاندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي.
دوه کاله کېږي.
څنګه د غره ژوند خوند درکوي که د بد تېر ځي؟
نه خوند راکوي.
خوند درکوي؟ ښه، اوس لرګي ماتې دلته کنه؟
پخوا د کامې
کومک وسیدی؟
جلال آباد.
ښه، ماشومانم د لاندې کته کیږي. ته خپله کومه کته سوې د لاندې؟ څومره درته سخته ده چې کته کیږي دلته؟
جګ زیرې بیخه کته کیدی نه شم. سخته ده نه څوک.
ولې تاسو له کامې نه دلته راغلی؟
خو درته وعده یمه. خو د خاون مې دی، سخر مې دی، خواښ مې ده.
ښه،
خپل کور خو مې نه دی، د خاون کور مې دی.
ښه، د پلار کور دی کومک ده؟ دلته غره ته راواده شوې؟
دلته راواده شوې یم.
اوس دغه هلته په دغه غره کې ژوند څومره درته سخت ده؟
سخته ده نه څوک.
ستړی کیږي؟
ستړی کیږي خو داسې ستړی شي چې بیخي.
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې انګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشوم یې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غره دنګې څوکې په هغه سې حالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره یې د خواښې خبرې هم اورو.
ډاکټر ته مې ډېر نه تللی، دوه وارې به تللی.
د جینیټیک کته سې نه شوې کته کېدی؟
نه، خو سخته وه، نه شو کته کېدلی. لاس یې نیولی او کته کېدو.
څنګه بیا دې نه شوای کولی چې ډاکټر ته لاړه سې معاینه وکړي؟
نه، د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی، نه شومه کته کېدلی. ډاکټر ته مې چې بوغلو وې دا خو مرد
نوروزي پیدا کړل. نه، د ماشوم هم ضعیف شو. بیخي ضعیف شه، مثلا کته مې کل دوه پیره نور کته نشه. بل پیره مې کته کلم چې دا دنیا کې راغی. دا ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو. سردی هم وه، دا لاره بیخي یخی واولی وه. پوهېږې؟ یخی واولی، یخه دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم. دا لرسنګ باندې مونږ لرسنګ وایو چې هغه زما سر وخوري زما یاد نه نیسي. داسې ماشوم وه.
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاطه میرمن چې یو زوی او لورګانې لري اوسیږي. دا میرمن مریم نومیږي. له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
موږ چې راوختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه، اسانه څوک دلته نه شي راتللی. تاسې مجبوره یې چې دلته خر څه هم راوړئ، مثلا وړه وریځې دا شیان چې درانده دي. په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ؟
څونه په دمو یې زه راخېجومه یو رقم ته په دمه چې دغه باندې چې راخېجم یا خو د بازار ستومانی که نه. بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته زه دلته ناسته ایمان چی بوده رگه دی ما دمال گراسه مشکلاتی نه دیر مشکلاتی نه دی خوری که در تو هم تو بوه چی آفرین دی چی تو دونه پاتی یا تو دونه غیرت چی تی لری کنه
دستی ویل که گی چی پا طول کابل که دغا سیمه چیزه او تو پکیو کنه دغا دی سینمای پامیر دی غرشا در دیر زیاد یخه دا وصل یخ نراتو وی دلتا کلا چی عواز آرازی منه سی چون مرا دلتا یخی
والا دونه یخی چی بیخی چی دستی بان دیوزی تو ویشی دستی پا مخ میگون بسی که ناستی اما من دی وحی کار دی زر که زر رازه کورت از بیا ما دی خسو پا غط او دی اینو زغال وخلا سندلی که دا مغونه وکا وکا چه ما دی جیمی دا که خس وخلی مثلا خوراک تا چه نفاد که خوراک وخلی پخاک تا چه نیخی دیر دی مجبوره جونده چه دی روی
معمولا مریضی خواتمان لسری سرایی کنه خامخا کلسی مریضی اگه پا دقیق غربیت سنگه که تکیگه تر دکتر چیزی
والا دونه پا مشکلات که تکیگم چیم دست پا دمو دمو سبایی چی جگه که ما دیر اقام تم املایی چی بیخی لگه چاچ مرمی خوره لی لگی دیلی زل لاست نیست ما زل چگیگم
دستی وقت نکه قیصارتا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکلی در لوده کورم دستی پا غره که تیر دیر زیاده پا تکلیف کری
والا ایرازی چی کتا شون بیخی چی ما تایلی پشاشک دا پشاک زیمه دیر خوابان ایلی چی نشم کتا که دای بیخی پیه می دیر خوکی دی زان می دیر تبم پشاش اما چی بیخی مرش ما نپشاکی و دیتا درد گوره شدید و دیتا دا غیرت گوره شد تا دون غیرت مال اوز طول متوجه کیگی کنه که دی چا فکر نیگه اما از پا دیوان می لاسی نیوه لاسی را که استا 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 راکتر تا چه لارم پا دی مریضه که قصه وکره دا با دی وقت را رسولی و دست کورم جیگ ده
او بچنگه ده نل پای بلی کسته؟
نه نل لاسن که ده سلور سلور کوره پای پکشکی بیر سره خلی
او چنگه او بخوا با کم وقت نو چیگی؟
والا او چیگی جمع بیا او بوچ
او بیا چنگه کوایی؟
بیا دونه وارو وارو سطنه دای و نان تار کوین لیلان دی بم بیر رو دست وقت چه دا بم بم خرابش و پارس کار دیش بید نیلان دی بم با آخم خرابش این لگی خوب لیرتر نگیر رو
پدی کور که دو کورتی دی دیدی کور دی میرمنی بخبره چه یو کورتا لحد زیاد خشته ده لمده ده نمیکش کرده خدا کورتا لمده ده
زیر دیسترمون نبیدم آرچه چی رنگم فرطوده
که هم فرادیشت یو قالی نده یو پلاستیک ده لاندی بسی پلاستیکی بوجه دی
انده خشته دم دستی مرسی مرسی وازی پریدو یا دست که سوگراش ایدی چیشی بوید اگر نه طول دی نم بوید
غر دومره لون دارو چنگا
دستی لون اگر پرتا پا پرتا ده کنه نگه نم طول او بل کشکی ده خود تیگه ده یه رقم خواب ده کشکی نه ده ده کورم لون ده خوب یه ده رقم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که او خواهی بلاف سیاه سر بگی خوانه سمیدی بلی خواب سمید دار طول الان ده
اوس را وتلو اویلی تا پاویلی که یو اودانی خای تشنابم دی روخته نزده ده یو تش دل و بودک ده او دسی خکاری چه بسوری ده تاسی داره توی چه دیگو کاسا چیر ده کبایی
اویلی که ده اویلی کنچکی که واقع رزیان دست گاز ور وخست رسا
دلتی ور وخست
گاز دلتا ای خیلی که من بیچه دسی لاره اینه
او
طول آغش
آشپزخانه ایز لرینه؟
ایز اینه لرینه
دلتا خوش شمال زیاد ده کلاسی بیا گاز لگه ای چنگ شمالی نه گلکهی بیرتن
شمالی گلکهی
که حتی مخیل چی گاز وور وخسته کنه ایلتی هم دانه شمال و هلی تخ شمال ده
شمال و هلی ده دلتا من خالی که من خالی لانی که وور وخستن سی او آغش و ووری کمشه چه کمشه نسی بفتش بفتش لانی من خال وور وخستم
دی ور وخسته؟
دی لاند ایغ پایپم تیر کرده
ها دا سوزیده لیده
دا زینه طول و سوزیده تا چه و سوزیده زدی نام ترسو گل که او چه اخو جی گا لست کیلوی گاز پایپم نتا کرده
اغا ور وخسته؟
چه بف چه اغا ور وخسته اغا چه ور وخسته لور می مکالی گنده لور می رامر نکر اله مور چه ور می وخسته دا ویخته دا لاسی دونه لاسی تروس هسته و دا لاسی پخیر نستونه او رخسته دا پیازامت گل کم سرگانه چرکی
پا دیویلی که او نمسته فکر کم دا به سماره دی چینارونه دا؟
دی چینارونه
دا او سی پانی زیری سوی زکا منای دا شمال دا یوه یوه پانه دیلاندی را تویگی تاسی دیوانی تو بل کمک کوی سرال دیچی زانتی خپلا نسی را برای داب چیو بکوی؟
مثلا دا پیلو بو را چیو دستی دیو شیچی دیو کشو بی دا و را چیو پدا برا قم تاکر
دا شکی لاخوکی بیا یو بلستونز هم یاده بی چی دویور سر مختی
دست پاسی گو نفسم قید 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 کیگه مثلا خاله رو باندی رازی خاله مثلا و پا مشکل با جیگ کیگو زما فشارم جیگ ده مثلا شکرم جیگ ده فشار سبیبیم جیگ شوی طول ده مشکل آدن رازی بوی ده مثلا کسافات ده خرابی ده دلتا مثلا تشنابونه آشی رازی دو جیگ ده ما باندی رازی ده منگا باران همه سکی والا طول همه سکی تشنابونه کاغی چی باران رازی بوی تا مثلا کسافات طول دلتا رازی دلتا دوری اخر بوی خود دلتا رازی الا بوی راغی واقع دروازه کلاکه مثلا کلکی آشدار کلاکه چی بوی رانش دستی مشکل هست نسته
دسلام لزره ده همسایه پا عذاب کول لویه گناه ده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وای چی ټول خلک یو دیبل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري.
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي، لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات را گزاروي، نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي، دلته نور کسان اوسیږي. حداقل کرامت انساني څه شو؟ حداقل هغه نظافت محیط او بیئه څه شو چې په کار دی هغو کسانو ته چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي، خصوصا هغو کسانو چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غوندې جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي، نو دوی ته په کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي، تر څو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي. همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکوي یا صفاکوي، یا دا دی چې د دوی تشنابونه په داسې یو سیستم سره جوړ شوی دی چې متاسفانه واوره او باران وشي نو نور کسان چې لاندې اوسیږي متضرر کیږي، دا هم خلاف کرامت انسانی ده او همدارنګه خلاف صحت اسلامی ده. نو دوی ته پکار دی چې د خپل تشنابونه په داسې یو سیستم جوړ کړي چې حداقل هلته نظافت مراعات شي او نور کسان د دې تشنابونو له کبله متضرر نشي.
قدر من دوستانو، تاسو دیغو کسان استونزی واوری دی چه پا غرونو که وسیدل. دی دوی پا دلک شکیلا داس میرمن و چه پا غره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی. زکه ماشوم مر شو او خپلی روانی مشکل پیدا کرد. دا شکیلا پا چیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخ دی. پا دیل چه دولتی مسئول کسان دی دوی پا استونزو زن خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری.
زهرو تک خوبی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک Thank you.
کاروانو دی تیری گی زیرا زی دے تمین کاروانو دی تیری گی زیرا زی اپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیری گی اجوند لزہروں